द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شورو ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر یت نیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق ومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د ترکیې چارواکي وایي په استنبول ښار کې پاتاتورک ایرپورټ باندې درې ځنمرګي به میچاودنو کې لږ تر لږه شپږ دیرش کسان وژل شوي. دغه شمېره وړاندې 50 ښودل شوې وه او وایي چې ګڼ شمېر نور ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار ویلي ملک یې پلان لري چې د افغانستان سره په پوله به په تمامو اوړیدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګوي. او د پاکستان بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې د کیچی بیگ او هزار گنجی سیمو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې څلور پولیسیان وژل شوي دي. راځو د خبرونو تفصیل ته. د ترکیې چارواکي وایي چې په استنبول ښار کې په اتاتورک ایرپورټ باندې درې ځنمرګي به میچاودنو کې لږ تر لږه شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. دغه شمېره وړاندې 10 او بیا 50 ښودل شوې وه او ګڼ شمېر نور کسان دي وایي چې ژوبل شوي هم دي. د ملک سرکاري ټي وي ګانو باندې ښودل شوي چې د مسافرو را رسېدو په دروازه باندې یوه چاودنه شوې. عیني شاهدان وایي چې په یوه حمله کوونکي باندې پولیسو هغه وخت ډزې وکړې چې هغه په کلاشنکوف د ننوتلو سره سمې ډزې شروع کړې. تر اوسه چا هم د چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیې په دغه لوی ایرپورټ یا هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه هر وخت لیدل کیږي. په پیښه کې د مړو خلکو په شمېره کې نوره هم د اضافې یره ده. وایس اف امریکا ته د پیښې یو عیني شاهد ویلي لومړی دوه وړې چاودنې واورېدل شوې او بیا لویه چاودنه وشوه. یاد دې وي چې څګني کال په استنبول کې یو شمېر ترخهګره پیښې شوې. د دې نه وړاندې د جون په اوومه نیټه د پولیسو په یو بس باندې شوې حمله کې 11 کسان وژل شوي وو. د پیښې وروسته د اتاتورک ایرپورټ تمام پروازونه منسوخ کړي شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار ویلي چې ملک یې پلان لري د افغانستان سره په پوله به په تمامو اوړیدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګوي. د خارجه چارو سلاحکار طارق فاطمی په اسلام آباد کې ویلي چې د سرحدي پولې نوی نظام پر ځای کړی شوی او د دغې مقصد هیڅکله هم دا نه دی چې پوله دې وتړل شي، بلکې د یو طریقې کار لاندې اوړیدونکي راوړیدونکي خلکو ته اسانتیاوې پیدا کړي. د ویل چې د دې سره به د دواړو ملکونو امنیت هم ښه شي. د ویلي دي چې ازغن تار لګول زموږ د دواړو ملکونو ډېرې مسلې د پولې دواړو خواو ته ختمولی شي. د افغانستان یو ځایي چارواکي ویلي دي چې په قندوز ولایت کې د طالبانو په اډو د امریکایي جازونو لخوا د بمبارۍ په نتیجه کې و هغه افغانان چې د طالبانو په قبضه کې وو او اغوا کړي وو هم وژل شوي دي. دغه چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ شوي دې بمبارۍ کې یو شمېر طالب جنګیالي هم وژل شوي دي. د وژل شوو افغانانو کوم چې ګمان کېږي افغان عسکر وو مړي د ګل په ورځ د قندوز ښار مرکزي هسپتال ته وړل شوي. د پینټاګان یو چارواکي ویلي چې د امریکا چارواکي د عام خلکو د وژنې د خبرونو نه خبر دي، خو لا پوره تفصیل یې نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان بلوچستان صوبې سر خارکوټه کې د کیچی بیگ او هزار گنجی سیمو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزو کې څلور پولیسیان وژل شوي دي. په لومړۍ پیښه کې د کیچی بیگ سیمه کې په سریاب سړک د پولیسو په یو موټر ډزې شوي چې پکې دوه پولیسواله وژل شوي دي. د پیښه کې یو لاروی هم ژوبل شوی دی. دویمه پیښه چې هزار گنجی سیمه کې رامنځته شوې، دغې کې وسلوالو د سیمه ییز ایس ایچ او په موټر ډزې کړي چې پکې یو د هغه ډرایور او یو محافظ په ټک وژل شوي دي. په دواړو پیښو کې ډزې کوونکي کسان په تیښته کې کامیابه شوي دي. د عراقي پوځ لخوا د فلوجه ښار قبضې د بیرته اخیستو د اعلان نه وروستو د داعش پر ضد د ائتلافي ملکونو ډلې کې د امریکا استازي د سینټ غړو ته ویلي چې د موسل ښار قبضې د داعش څخه د اخیستو لپاره پلان باندې کار روان دی. هغلی بریټ مکګرک ویلي چې د عراق په موسل ښار د داعش وسلوالو د قبضې د ختمولو لپاره د ګام پورته کولو وخت څرګندول نه غواړي، خو په موسل ښار د ترخهګر ډلې داعش د واک ورځې اوس په شمار پاتې دي. د سینټ خارجه چارو کمیټې ته د حال احوال تیرولو په وخت نوموړي نن دا خبرې کړي دي. عراقي پوځ د امریکایي پوځ لخوا د بمبارۍ په مرسته د څو ورځو سخت جګړې وروسته د فلوجا خار نه د دایش وسلوال وستلې دي. هغه لمیګرک ویلی چې د موسل خار قبضه اخستل به ګرانه کار وي، خو د پاو سره سره سیاسي، ډیپلوماټي او بشري مرستو ضرورت به هم وي. د موسل خار چې آبادی په میلیونونو کې ده، دوه کاله وړاندې د دایش وسلوال ډلې لاسته غورځېدلې وو. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو د فیصلې وروستو په لومړي ځل تیره ورځ برسلز کې د اروپایي اتحاد مشرانو سره ناسته کړې ده. د اروپایي اتحاد ستر مشر جین کلاوډي جنکر ویلي، برتانیې دې خبر شي چې موږ زر تر زره د اروپایي اتحاد نه ستاسو وتل غواړو، نه چې سبا اوس بلکې سومره زر چې ممکنه وي. ولی بل خو د برتانیې چارواکي دومره په جلدی نه ښکاري او نه تیاری شروع کړي دي. د برتانیې وزیر اعظم د وړاندې نه په دغه ستونزه استعفا ورکړې ده. فرانس او د اروپایي اتحاد نور غړي ملکونه ویره لري چې څومره د برتانیې د وتلو عمل سست کیږي، همدومره نور دوی ته مالي زیان رسي. ولی چې د وړاندې نه د اعلان سره سم ګرده نړۍ او اروپا کې مارکیټونه غورځېدلي دي. جین جنکر ویلي چې دوی نشي کولی چې خپل اقتصاد نور د زنډ په وجه د غیر یقیني صورتحال سره مخ کی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو د ډیوا رادیو سره نیخ پرونو ته نیخ پنی غدا واشنگتن ڈی سی نا غوږ یی د نیم ساعت خبری پرونی په سر کې زو د ترکیه استنبول خارتا چرته چې په هوایی ډګر څو شپې وړاندې درې ځن مرګي به میچاودنو کې لګ تر لګ شپږ دیرش کسان وژل شوي. یادونه درکو چې د غشمیره په شروع کې لس او بیا وروستو پنځوس هم په میډیا باندې ښودل شوی وه. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
خودکش برید کون کی چی درنا وسله هم لرلا د ترکی پستر هوای ډګر ورغلی او د ډزو پس پولیس سره په نخته کې ځانونه هلاک کړي. دغه چاودن له امله یو شمیر کسان مړه شوي هم دي. ای پی خبری ایجنسی د چارواکو د خولې وای یو شمیر کسان جوبل هم دي. د استنبول گورنر وسیب ساهین وی برید دریو کسانو کړي. یو بل چارواکی وای د ایرپورټ په خوله کې پولیسو دوه مشکوک کسان وانه ډزې وکړې چې مخې ونیسي او دغه کسان اصل ودانۍ ته د نوتو نه پاتې کی. پولیس وای پسته دې دغه دوه کسانو ځان پورې تړلې چې او دودونکي مواد د لارې ځانونه هلاک کړل. د ترک جبی سی این این ټی وی دا هم وایي یو ځان وژونکي کس ایرپورټ کې دننه او بل ځان د ګاډو د درېدو ځای یا پارکینګ لاټ کې هلاک کړی. یو عینی شاهد لخوا په ټویټر اچول شوې ویډیو نه اندازه کیږي چې ایرپورټ په خوله کې چاودنه کیږي. په اتاتورک هوای ډګر ټول پروازونه ځنډول شوي او د ترکی او امریکا ترمنځ ټول فلایټس هم تړلی شوي. د پیښې پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې، خو ترکی کې ترهګر بریدونو پړه اکثره په پی کې کې یاغي ډلې یا خود ساخته دولت اسلامي په غاړه باندې پریوزي. خو دا ځل د پیښې سمدستي پس دا ګنګوسي شروع شوي چې کیدی شي د دې چاودنو په شا عزایم سیاسي وي او دا د ترکی او د اسرائیل ترمنځ شوې پرونی جوړجاړي عکس العمل وي. ترکی او اسرائیل د غزا د محاصرې په مهال د ترکی او سمندري اجاز باندې د اسرائیلي عسکرو چاپمار کاروای او دغه کې د لس ترک وګړو د مرګ پس یو بل سره تعلقات خراب شوي وو او سفارتي اړیکې هم ختم شوي وې. خو ترکی کې ترهګر کاروان د ډېرې مودې راهیسې روانې دي. خالي سخ کال د جنوري میاشت په 12 نیټه یو ځان وژونکي د استنبول په مرکز کې لس خارجیان ځان سره والوزول. دې نه پس هم د فروری میاشت په 12 نیټه د فوجیانو په ګاډي شوي برید کې اتیش کسان وژل شوي. د مارچ میاشتې په 12 نیټه سخ کال د انکارا په یو چوک کې د بارودو ډک ګاډی والوته چې 1.5 کسان ترېنه مړه شول. او هم د مارچ میاشتې په 19 نیټه یو ځانمرګي بمبار په استنبول کې څلور کسان ووژل چې دوه پکې امریکایان وو. او د جون کال 2018 په 16 نیټه د استنبول په مرکز کې یو وار بیا د پولیسو یو ګاډی باندې برید وشو چې 11 کسان پکې ووژل شو. ترکی کې د کال 2014 راهیسې دا بریدونه روان دي، خو په وروستیو کې په دې کې زیاتوالی راغلی او ترک چارواکي پړه پا په کورد پی کې کې یاغي ډلې اچوي. خو په وروستیو کې تر چارواکي د یو شمېر تشدد په خپړه خود ساخته دولت اسلامي یا داعش باندې هم اچوي. کوسو هم ترهګر تنظیمونو کو کار کړی وي او کنا د ترهګر په خپړه منلو ته هر وخت تیار ناست وي او خود ساخته دولت اسلامي ډله هم په دې مت کې نه لدې ترهګر ډلو نه سوچ بدل لري او نه سه ترقی کړي. خو د ترکی په عادي ولسو د بریدونو پړه دوی په سر نه اخلي. پوهان وایي د انساني اقدارو نه لاندې پرېوتې دولت اسلامي یا داعش یاغي ډله دا خبره په دې هم کوي چې د دوی انحصار ډېر زیات په ترکی دی. هم د ترکی په لارو خارجیان د داعش صفونو ته د هورو او د خلافت د خدمت په چکر کې شام ته راځي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار طارق فاطمی ویلی دی چې د افغانستان سره په پوله به په تمام اوړیدونکو راوړیدونکو ځایونو باندې ازغن تارونه لګوي. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ د ډیور رادیو همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم خارجه تګلارې لپاره صلاحکار طارق فاطمی وایي د ازغن تار لګولو پلان یې هیواد د دې لپاره جوړ کړی چې په پوله د ترهګرو تګ راتګ مخه ونیسي. اسلام آباد کې د خبرو په وخت طارق فاطمی ویلي دي په دې لړ کې به پاکستان په 2500 کیلومتره پوله منظم او پیشورانه امنیتي چک پوسټ جوړوي او د دغه عمل په پوره کېدو به بیا په ټوله پوله د ازغن تار لګولو کار پیلوي. د زیاتوی مونږه په دې یقین یو چې د ازغن تار لګولو سره به مونږه یو ښه گاونډي جوړېدو کې کامیاب شو. اگر چې په پوله د ازغن تار لګولو د پاکستان لخوا دا بیانونه خوراځي چې افغانستان ورسره د پولیس سمبالخ په میکانیزم رضا شوی دی، خو د افغانستان لخوا په دې اړه سرګند بیان تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. البته سو نه وړاندې چې کله د پاکستان لخوا په تورخم پوله د ویزې نظام په ځای کولو ترڅنګ د گیټ جوړولو هڅه وشوه، نو افغان ځواکونو پاکستانی عسکر دې کار ته پرې نه خودل او له وجې د 5 ورځو پورې د دواړو ملکونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې وه، چې په نتیجه کې د پاکستان یو اعلی امنیتي کمانډر او د افغانستان دوه عسکر وژل شوي وو او دواړو خواو ته یو شمیر امنیتي او ولسی کسان جوبل شوي وو. افغانستان د پاکستان دا دریز رد کړی دی چې ګنې په پوله د ترهګرو آزاد تګ راتګ مخنیوي لپاره په پوله د ازغن تار گیټونو لګولو او د ویزې نظام په ځای کولو پلان باندې کار پیل کړی دی. افغان حکومت وای چې پاکستان افغان طالبان په خپل خوره ساتي او د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان په سلور اړخیزه غونډه کې پاکستان دا منلې و چې افغان طالبان که خبرو ته ناراضي نو په ضد به ګډه تګلاره جوړول کیږي. افغان طالبانو اوس د خبرو نه انکار کړی او پاکستان ورسره په دې کې مرسته نه کوي. اوس پاکستان نه یوازې دا چې دغه ژمنې نه پوره کوي، بلکې د پولیس سمبالخ نوی نظام په نوم د نړۍ پام د اصل ستونزې نه اړول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم 13 ورځ ویلي وو چې افغان طالبان اوس هم د جګړې لپاره توانمند دي او ټولې هڅې د افغانستان په خوره کوي. خو د افغانستان صدر مرستیال ویان د واخان مینپال د سرتاج عزیز دغه خبرې رد کړې دي او ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي باید پاکستان دا خبرې ومني چې د افغان طالبانو مشران هم په دغه خوره موجود دي.
غواړي چې په دغه شي خبرو باندې ځان له مسؤلیت وکاچي، ولې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه دی. دوی ټولې دنیا ته دا په ډاګه کړي چې د طالبانو مشر صاحب باندې دوی نفوذ لري، دوی ورته لاسره صحیح لري او د دوی په سیمه کې په دغه شي خبرو باندې نوره دنیا نه خطا وځي او پاکستان ته بوئي چې په ښکاره باندې د ترورستانو په وړاندې باندې ودرېږي او پر خلاف یې عملیات وکړي او اقدامات وکړي.
سړنکارن وای پاکستان په وروستیو کې د چین سره اړیکې خکړې دي او سرتاج عزیز هم سو اونۍ وړاندې په یو بیان کې منلې و چې چین سره د اړیکو خکېدو وجه دا ده چې امریکا سره هغه رنګ اړیکې نه دي پاتې. د امریکا بے پایلټه برید کې د پاکستان بلوچستان کې د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور وجنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا توجنې شوې دي. دغه اړیکې د کانګرس لخوا په پاکستان د F-14 جنگي الوتکو لپاره د 70 ملیون ډالرو مرستو او درولو سره نور هم خرابې شوې دي. امریکا وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو ترهګرو ډلو په ضد مؤثر ګامونه نه پورته کوي. د د پولی پسر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا افغانستان کې د طالبانو په ضد د پوزونو اثر زیات کړی دی او صدر اوباما دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و د افغان ځواکونو سره مرستې لپاره به هوایی بریدونه زیاتوي او ویلي و اوس به یو ځل بیا امریکایي ځواکونه د افغان طالبانو په ضد د جنګ برخه وي. د دین وړاندې امریکا افغانستان کې د عملی جنگ ختمولو اعلان کړی و او ویلي و چې د غلطه به رول یوازې تر افغان ځواکونو تربیې پورې محدود وي. څېړنکاران وایي د امریکا افغانستان کې د ځواکونو په اړه نوې تګلاره ښایي راتلونکو کلونو کې یو ځل بیا جنگ زیاتېدی شي.
د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې څلور پولیسان په دوو بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغې زمونږ د ریور ریډیو خبریال عبدالحمید سمسور نه خپل غمو سره ټلیفون د لارې ملګری شوي. تازه تفصیل دغې نه اخلو. سمسور صاحب ستړي مشي
مهرباني کوروم.
سمسور صاحب کله دغه پیښو تفصیل زمونږ ورېدونکو ته ورکړي.
بالکل، دا پیښه شو تر شپه نوښت شوې د کوښښونی سفریا فرد باندې نامعلوم وسلوال شو د شوې زخه د پولیسو یو ګاډی را روان او پر هغه باندې ناڅرګند وسلوال شو غړډي وکړي چې په ترڅ کې دوه د پولیس چې کوم یو حوالدار او بل شو د پولیس عسكر او هغه باندې وو چې څه ځای پر ځای باندې بیا په سملاسي ډول باندې دوی د کوټه دغه ته راوړل، هسپتال ته راوړل. لاغه وروسته چې دا د شرکور ستانې د ازارګنج په سیمه کې بیا ناڅرګند وسلوال شو او د پولیس پر ګاډي باندې د یو پولیس په ترڅ کې دغه پولیس هغه ووژل شو. پولیس دا ویي چې کوم سرکاري دغه دی هغه دی چې دا هدفونه ځینې دي په بلوچستان کښې دي دغه هدفونه ځینې چې دي اوس دا کوم چې روانه میاشت د جون په میاشت کښې پر پولیس باندې دا پنځه بریدونه دي چې ترسره کړي چې د تقریبا د یوه پولیس انسپکتر په شمول باندې شپږ پولیس چې دي هغه وژل شوي دي په دې میاشت کښې او یو شمېر چې دي هغه ټپیان شوي هم دي. تر دې له مخکې هم د کوټ ښار چې کوم مختلفې سیمې دي په هغه کښې یو انسپکتر ووژل شو. تر دې له مخکې چې دی پر هغو باندې ډزې وکړې او در حبیب الله کوستل هغې باندې هلته هم پر پولیسو باندې ډزې وسولې، پر هغه کښې پولیس وژل شوي دي. نو د زیاتره پیښو مسؤلیت چې دوی هغه طالبان په سر باندې اخلي او چې دلته کوم حکومتي چارواکي دي هغه دا وي دلته پولیس دي هغه تر ټولو مهم هدف دی د هغو خلکو چې هغه دلته پولیس کوم عملیات دلته روان دي د کامي عملیاتو د پلان له مخه له هغو سره پولیس هم ملګري وي. نو پولیس دي هغه نشاندهي کوي دا ملزمانو او دا نورې کوم ادارې چې دي هغو بیا د هغو په خلاف باندې عملیات کوي. نو تر ټولو چې کوم مهم معلومات دي هغه پولیس ورکوي له دغه وجه چې پولیس دي د دوی هدف ګرځي او دوی پولیس دي هغه وژي.
سمسور صاحب دا راته چې د پیښې وروسته په دغه ځای کې حالات څنګه دي؟
بالکل، چې کوم امنیت خوندي ساتونکي ادارې دي هغه راغلې شاوخوا سیمې چې دي هغه یې په ولقه کښې اخیستي دي او پلټنې چې دي هغو پیل کړي دي خو په سملاسي ډول باندې دوی په دې ترڅ کښې تر اوس مهاله پورې څوک نه دي نیولي. د حکومت له طرفه د حکومت دا وایي چې دلته چې دي موږ به ډېر زر چې دي خپل دغه ته ورسېږو خو لاکن تر اوس مهاله پورې چې کوم دا یوه میاشت کوي په سس کال بلکې یوه میاشت کوي چې پر پولیسو باندې ډېر سخت بریدونه روان دي د هغه په وجود چې دوی تر اوسه پورې هېڅ نه دي کړي. بلکې زه به دا وایم چې د سس کال په روان کال چې دوی پر پولیسو باندې تقریبا تر دیارله زیات بریدونه شوي دي او په دې کښې تقریبا دېرش ته نږدې پولیسې دي هغه وژل شوي دي. پر دوی باندې یوه د خودکش ځان وژونکي برید هم وشو چې د پولیو له سنتر سره نږدې. نو یو شمېر پولیسې دي هغه د دوی هدف دي خو تر اوسه مهاله پورې حکومت چې دوی څه خاص ګام چې دي هغه نه دی اخیستی.
ډېره مننه سمسور صاحب ستاسې
مهرباني
ډېره مننه. د پاکستان پنجاب صوبې په ګوجرانوالا ښار کې تیره ورځ د ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالت درې کسانو ته د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پشان کې د ګستاخۍ په پر ضد درېو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. د ډیوه راډیو خبریاله رابعه پیر په دغې باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پنجاب ایالت شارکشرانواله کې د تراګری د مخنیوي عدالت د مذهب د سپکاوي جرم په ثابتېدو درې تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده. دغه سزا د مذهب د سپکاوي په تور کې د ګجرانواله د تراګری د مخنیوي عدالت قاضي بشرا زمان یوه مسلمان او دوه عیسائی فرورلوی سره تعلق لرونکي کسانو ته اورولې ده چې د سزا تر مخه د مرګ سره سره دوی ته د 15 کلو د قید سزا هم ورکړی سوې ده. د دغه تورنتنانو انجم ناز سندھو، جاوید ناز او جعفر علی په ضد په ګجرانواله پولیس چوکۍ کې د تیر کال د مئی په میاشته کې د پولیسو په مدیت کې مقدمه درج کړې سوې وه. د مقدمې تر مخه انجم ناز د پولیس څخه شکایت کړی و چې جاوید ناز او جعفر علي هغه بلیک میل کوي او ځینې د 500 غوښتنه کوي. پولیس کله چې جاوید ناز او جعفر علي ونیو نو ورته معلوم سو چې د دوی سره د انجم ناز ټلیفوني ریکارډ موجود دی چې پکې هغه د مذهب سپکاوی کړی و. چې له وجې پولیس ترې سره تورنتنان ونیولو او د دوی په ضد یو مقدمه درج کړه. عدالت اورېدنې په محل د 11 ګواهانو د بیانونو او د وړاندې کړل سوي ثبوتونو په رڼا کې انجم ناز، جعفر علي او جاوید ناز ته د مذهب د سپکاوي په تور کې هغه سزا واوروله. د څېړونکو وینا ده چې عدالت د ثبوتونو په بنیاد خپلې پرېکړې کوي، خو په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي دغه قانون ډېره نازکه معامله ده او اکثره دغه قانون په غلطه توګه استعمالیږي چې نه یوازې خلک یې خپل د ذاتي دښمنۍ لپاره استعمالوي، بلکې څه مذهبي سیاسي ډلې هم دغه قانون خپل د سیاسي ګټو لپاره استعمالوي. څېړنکار محمد حنیف وایي
اگر هیستوري اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس قانون کے آنے سے پہلے اس ملک میں بلاسفمی کے کتنے کیسز ہوئے اور جب سے یہ قانون لاگو ہے
کچرې تاریخ وکتل سي نو د دغه قانون د جوړېدو څخه وړاندې د دغه شان پیښو په مقابله کې د قانون جوړېدو پس په دې کې زیاتوب راغلی دی. سماجي کارکوونکي د مودې راهیسې په دغه قانون کې د بدلون غوښتنې کوي، خو د مذهبي ډلو وینا ده چې قانون بیا کتنه کېدای سي خو په دې کې بدلون ممکنه نه دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د امریکای مشهور هفتایزی مجلی نیویارکر په خپل تازه غنه کې د افغانستان د جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی د جون په باب له یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د افغانستان ستر نظریاتی مشر د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغان جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی د یو نامتو پښتون کورنۍ سره تعلق لري، څوک چې په قام احمد زی دی. خاغلی اشرف غنی په کال 1950 کې پیدا شوی دی. د خاغلی اشرف غنی نیکه په خپل وخت کې افغانستان کې یو یاد فوجي کماندانو چا چې د نادر شاه باچا په تخت کې نولو کې لوی لاس لرلو. خاغلی اشرف غنی د سکول ابتدایي تعلیم په کابل کې حاصل کو او په کال 1968 کې د های سکول د درجې د تعلیم لپاره ورته د طالب علمانو یو بل ملک ته د لیږلو د یو پروګرام تر مخې امریکې ته د تلو موقع په لاس ورغله. د اوریګان په خپل نوي سکول کې اشرف غنی د طالب علم کونسل نشست وګټلو او په دې حیثیت کې د خپلو نورو سبقیانو سره شریکو غونډو کې د فیصلو کولو صلاحیت حاصل کو. په سکول کې د فیصلو کولو د صلاحیت تجربو د ترقه او پرمختګ په باب له د اشرف غنی ذهني روزنه وکړه. د نیویارکر نور لیکي چې خاغلی اشرف غنی په کال 1903 کې بیروت کې د امریکنای یونیورسټۍ نه د سیاسياتو سند حاصل کو. خاغلی غنی په کال 1904 کې کابل ته بیرته لاړ او همدغلته کابل پوهنتون کې درس ورکول شروع کړ. په کال 1903 کې سردار داود د خپل تر د زوی د بادشاہ ظاهر شاه حکومت نسکور کو، خو په کال 1908 کې کمیونیستو سردار داود هم قتل کو او د قتل و غارت دا سلسله تر کال 1908 پورې جاری و چې عقوبت شوروي روس په افغانستان یرغل کو او هم دغه ورځ نه جهاد شروع شو. د نیویارکر نور لیکي چې خاغلی اشرف غنی او د هغه کورنۍ په کال 1908 کې افغانستان پرېښودو او دوی بیا د اوسېدو دپاره افغانستان ته لانړل. په کال 1909 کې خاغلی اشرف غنی عالمی بینک سره د انساني نسل، کلتور، اولسی رسم و رواج او د عقیدو د ماهر په توګه شامل شو. د پخپل دی حیثیت کې تقریبا د ټولې نړۍ دورې وکړلې او په روس، چین او هندوستان کې د مالی معاملو ډیر ماهر شو. د به د مختلفو ملکونو په خپلو دورو کې د سترو ښارونو د منډو دورې کولې، دغلته خرید و فروخت کې د اخته خلکو مشاهده به کوله او بیا به هم د دغو ملکونو کلیوالو سیمو ته تلو او دغلته به هم د خلکو د خرید و فروخت عمل د خپلو پسترگو وستو. دا افغانستان پخوانی صدر خاغری حامد کرزی دے خپل حکومت کی دا خارجی امداد رابطہ کار مقرر کو. دا دا پا دی حیثیت کی دا پوخ یقینو چې افغانان دا ترقی دا خپار خپل ترجیحات لري او دا خوخی هم نه چې خارجی هیوادونه او نړیوال ادارې پی خپلی متضاد ایجنډې په زور او تپی کمی چې با افغان اولسچری هم قبولی نکی. خاغری کرزی په کال 2002 کې اشرف غنی د خزانه وزیر مقرر کو. د پخپل دور وزارت کې د بڑو رشوتونو د نغی وستو اقدامات نافذ کل. مرکزی مالیاتی نظام رایج کو او د پیسو ټکو د حوالے د زوړ نظام په مرسته نوې سکا راوخ کا. نیویارکر پخپل مضمون کی زیاتی چې په کال 2009 کې خاغلی اشرف غنی د افغانستان د صدارت د انتخابی مهم میدان تراکز شو. دې د پاره د امریکې شهریت نه لاس وینځلو. د کال 2014 په ستمبر کې د صدر غوره کېدو په وخت اشرف غنی د صدر کرزی په حکومت کې افغانستان نه د نیټو فوزونو د وستو او د افغانستان د حفاظتي زموارو افغان ځواکونو ته د حواله کولو واکمن چارواکی و. نیویارکر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې دا وخت د صدر اشرف غنی نه ګیر چاپیره د هغه دوستان او رقیبان په یو شمیر کې موجود دي، خو باوجود د اختلافاتو لرلو د استخباراتو پخوانی مشر امرالله صالح وایي چې اشرف غنی د اهمو کارونو کولو صلاحیت لري او زه نه غواړم چې دی د افغانستان په تاریخ کې د پخوانو افغان اصلاح پسند مشرانو په شان خالی لاسونه او ناکامه لاړ شي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برتانیې د اروپایي اتحاد نه د وتلو د فیصلې وروسته په لومړي ځل 13 ورځ برسلز کې د اروپایي اتحاد مشرانو سره ناسته کړې ده. په دغې نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
برتانیا لپاره د نهه ورځ یوه بله خراب ورځ پاتې شوې، په داسې حال چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ریفرندم وروستو د یورپ یونین مشرانو سره برسلز کې په لومړي ځل لیدلی. د یورپی کمیشن مشر جان کلاډ جنکر ویلي برتانیا ته په کار ده چې خپل پوزیشن واضح کړي، نه نن نه سبا بلکې څومره زر تر زره چې ممکن وي داسې دی وکړي. د دغه خبرې نهه په ورځ د یورپ یونین پارلمان بیړنۍ غونډې ته کړي، خو د برتانیا مشران په منډه نه ښکاري. وزیر اعظم کیمرون وړاندې نه ویلي دی به استعفا ورکوي او دا خبره یې واضحه کړي. د ده وروستو راتلونکی وزیر اعظم به د یورپ یونین نه د بلیدو پروسه پیل کوي. دا امکان نه لري دغه لړکې ستمبر میاشت نه وړاندې کومه کاروایی وشي، خو فرانس او نور غړي ګڼي څومره زیات چې برتانیا یورپی اتحاد کې پاتې کیږي هومره زیات اقتصادي زیان اوړیدلی شي. نهه په ورځ د یورپی کمیشن مشر جنکر ویلي د برتانیا ریفرنډم سره د نړۍ مارکیټونه لړزیدلي او نه غواړي چې اوږد وخت پورې دې صورتحال کې پاتې شي. اني حال کې نه په ورځ د ریفرنډم وروستو برتانیا کې سیاسي صورتحال د اړې غړي ښکار دی. د لیبر پارټي غړو خپل مشر جرمی کوربائن پر ضد د عدم اعتماد ووټ جمع کړی او پرې تورې لګولی چې د یورپی یونین نه وتلو یو غیر مانوي کمپاین مشري یې کړي. ښاغلی کوربائن وایي د ګوند د مشرۍ نه به نه کوزیږي. دا وخت د برتانیا دواړو مهم سیاسي ګوندونو کې اړې غړې شروع شوې. د یورپ نه بیلیدو کمپاین مشران وایي برتانیا باید اوس هم د نور یورپ سره آزادانه تجارت وکړی شي، څنګه چې ناروی کوي چې د یورپی یونین غړی نه دی. د یورپ یونین ځینې مشران هم د برتانیا په مطالبو ناراضه ښکاري. دې کې د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم شامله ده. میرمن مارکل برتانیا ته خبرداری ورکړې چې ځینې ځایونو کې خپله خوښه نشي کولی. د ویلي کچری برتانیا د اتحاد نه وتل غواړي، نو بیا داسې نشي کېدی چې فرایزو نه ځان خلاص کړي او ګټې ترلاسه کړي. اني حال کې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي د برتانیا لخوا د یورپی اتحاد نه وتلو فیصلې سره به کوم غټ بدلون ونویني. صدر اوباما ویلي د بریکزټ دغه ریفرنډم د یورپی ملکونو لپاره د دمې یوه موقعه ده چې په دې غور وکړي چې څرنګه خپل قامي پیژنګلو محفوظ ساتلی شي او د خلکو غږونو ته هم پام وکړی شي. بلخوا نهه په ورځ نړیوال مارکیټونو کې د سټاک او تیلو بیې بیا په ختو دي. څېړنکاران وایي تیرو دوه ورځو راهیسې مارکیټ کې $2 trillion نقصان شوی.
ګرانو قدرمنوردونکو، د ډیور رادیو د سهارنۍ درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې تکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد عالمگیر او انجینیر وو جان. دا غي مننه کوو. او د ډیور رادیو په دې صفحه باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وسئ. د پاکستان په وخت مخامي د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه به زموږ همکاران یو واری بیا ستاسو په وړاندې تازه او مهمو خبرونو او د راپورونو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښه د وباد اوسئ. د الله فمان.